السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په لاندو خبرونو وکړو له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې نن د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور ازموینه کې نږدې 1.5 لک د 12 ټولګیو فارغان برخه لري چې 15% نجونې دي. له دې ډلې به 115,000 کسان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د سږ کال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هنار ابانی کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره په اسلام آباد کې لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ښه والي ټینګار کړی دی. بیان زیاتوي کار له ویس سره د سوله ییز سوکاله او باثبات افغانستان لپاره د اسلام آباد ژمنه تکرار کړه. د کانادا د کډوالو چارو وزیر خبر ورکړی چې 315 افغانان پرون له اسلام آباد کانادا ته انتقال شول. شان فریزر په خپل ټویټر لیکلی چې په دې سره کانادا کې د تازه هستوګنو افغان کډوالو شمیر له 20,000 اوښتی دی. کانادا د شاوخوا 40,000 افغانانو د وربللو او هستوګنولو ژمنې کړې دي. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندی آزمویلی دی. د جرمنی ډی پی خبری آژانس نن ویلی پیونګ یانګ دوه توغندی له سامسونګ سیمې نه د جاپان سمندرغاړي ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم دفتر په یوټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندی د نه منلو وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالی کوریا د هغو بالستیکی توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولې لیږدولی شي. وروستی خبر هم دا چې د ادبیاتو د نوبل جایزه فرانسوي لیکوالې آنی ارنو وګټله. میرمن ارنو د فرانسې د نورماندی ده او په لیکوالۍ سربیره د پوهنتون استاده هم پاتې شوې ده. د نوبل کمیټې نن اعلان کړی چې آنی ارنو د خپلې زړورتیا او ځیرکتیا په خاطر دا جایزه ګټلې چې توانېدلې په خپلې لیکوالۍ سره ذهنی محدودیتونو ریښې وسپړي او حل لارې ولټوي. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه په تفصیل له ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ او ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل نه پرته نن په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوه.
نن سهار مو رسمن دا پروسه په 30 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا پروګرام یا UNDP یو نوی راپور کې راغلی چې افغانستان له لوی او مخبزوړ اقتصادي حالت سره مخ ده. په دغه راپور کې زیاته شوې چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارده ډالر زیان کړی او 10 کاله تاوان لیدلی دی. کارپوهان څه وایي؟
حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې د خارجي مرستو پر بنسټ و.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ درکړو چې اروپایي ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نور بندیزونه ولګوي. که وخت د اورزګان رپورټ بیا درته خپور کړو چې هلته خلک د سیم کارتونو په اخیستلو کې ستونزې لري.
دا وایسته والا راځي، هغه وایسته والا راځي، هغه وایسته والا راځي، ورته سیم کارت دی وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. له پلازمینی کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه ونیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو په اساس په دغې آزموینه کې 150,000 د 12مو ټولګیو فارغان برخه لري. نږدې 15% نجونې دي. د 12مو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په آزموینه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنی کانکور آزموینه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش آزادۍ رادیو ته وویل چې آزموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان د پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې آزموینه تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یو ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طالبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په 2 کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په 3 کې تنظیم کړی دي. او د کارمندې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
د وی ټول ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه لوړاندې رسیدلی دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روان میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12مو ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول، او 113 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاچ ښوونیز مرکز یوې ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځې هلته شتون درلود آزادۍ راډیو ته ویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی.
نه پکې نسته، هیڅ مانی وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نسم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږ کال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او له واکمنېدو سره یې له 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان پراختیايي ادارې UNDP د یو نوی راپور له مخې افغانستان له لوی او مخ په ځوړ اقتصادي حالت سره مخ دی چې یوازې بشري مرستې ستونزې نه شي حلولی. د دغې نړیوالې ادارې د 2020 کال په راپور کې چې تازه خپور کړی دی ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارده ډالره زیان کړی، او دا هغه څه دی چې برابرول یې 10 کاله نیولی وو. طالبانو په دې اړه باندې البته دغه راپور په ارتباط زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
متاسفانه دولت مونږ ته اجازه نه ورکي چې کار وکړو.
دا مېرمن یو له هغو افغان مدافع وکیلانو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته یې خپل دنده له لاسه ورکړې ده. د مدافع وکیل د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، خو وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د افغانستان د عدلي وزارت په چوکاټ کې د مدافع وکیلانو د ټولنې غړې وه او په دې برخه کې فعالیت کوو. د اغلی زیاتوي اوس چې وزګار ده د بیلابیلو ستونزو سره مخ ده.
زه تقریبا څلور کال کېږي چې د عدلي او قضایي په بخشو کې کار کوم، خصوصا وکالت کې. متاسفانه اوس مونږ د پاره اجازه نشته چې کار وکړو. مونږ ډیره هڅه کړې چې وزارت عدلیه سره خبرې وکړو او یا ستر محکمه سره. خزینه غ پخوانی کارمندان چې پدلی او قضایی کې کار کوي هغه ته اجازه ورکړي چې به هم خپل کارونه پیل کړي. متاسفانه هغه یې اجازه ورنه کړ. قاضي هم ټول خزینه او نارینه منفق دي، سرنوالانه موس په خپل کورونه کې ناس دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان پراختیايي پروګرام UNDP د یو تازه راپور په خپرېدو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه هیواد مخ په ځوړ اقتصادي حالت او ستونزې یوازې په بشري مرستو نه سي حلېدای. UNDP په دې راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه نیټه یې خپور کړی ویلي چې لتیر 2021 کال د اګست میاشتې له نیمایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د 2022 کال تر نیمایي تر 20,000 دندې له منځه تللي چې 2.8% یوازې د پوهنې وزارت خزینه کارکوونکو دندې دي. دغې نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اګست وروسته په تیرو 12 میاشتو کې د عامو خلکو د ژوند هغه اسانتیاوې له منځه تللي چې په تیرو 12 کلونو کې د برابرولو لپاره یې کار شوی وو او 15 میلیارد امریکایي ډالر یې زیان کړی دی. د خوراکي توکو بیې چې د لوږې څخه د ژغورنې حداقل کالوري یې برابروله 15% لوړې شوې. د وړو پورونو سکتور نږدې له منځه تللی چې بېوزله او خزینه پور اخیستونکي سخت زیانمنې کړي دي. د دغې ادارې معلومات ښیي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې او جدي کچې سره مخ دي چې د تیرو دریو کلونو په پرتله 2 برابره لوړه ده. د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي اداره داسې مهال دا راپور خپروي چې تر دې وړاندې هم د همدغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان د بېوزلۍ او لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو سره هم وخت په وخت ډیری عام افغانان د خپل ژوند د سختیو او بیکاری له امله د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه شریک کړي دي. د یادونې وړ ده له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د تیر حکومت اکثریت کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د بیکاری له امله خلک له شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او په ماشومانو کې شدید خوارځواکي هم رامنځته شوه. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام هم په خپل راپور کې ورته اشاره کړې ده. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو سازمان د دغه ادارې د خپور شوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وړاندې زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې د نورو طالب چارواکو په ګډون ښاغلي مجاهد هم په ځلونو د نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصادي کړکېچ د حل لپاره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان اقتصاد د ملګرو ملتونو د UNDP د یو راپور په اساس 15 میلیارد ډالر زیان کړی په تیر یو کال کې، او د دغه زیان د پوره کولو لپاره شاوخوا 10 کلونو ته اړتیا ده. یعنی دغه پیسې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته زیرمه شوې وې چې اوس یې تاوان کړی دی. په همدې ارتباط عصمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص ازرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د دې راپور چې وایي د افغانستان اقتصاد په 12 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړي، مطلب څه دی؟
دا په دې معنا ده چې حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې د خارجي مرستو پر بنسټ و. یعنی هغه مؤلفات چې د واقعي اقتصاد وي چې په هر حالت کې کار وکړي او سیستم وي او نظم وي او سم بنسټونه وي، دا نه و. کله چې مرستې بندې شولې او بینلي اړیکې وشکېدل نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو. بانکي سیستم د بینلي مناسبات څخه بې برخه شو او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشکولولې هغه هم ختم شو، او هغه پروژې چې جوړ شوي وي هغه هم منتننس درلودل، یعنی حفظ و مراقبت اړتیا درلودل، یا یوه برخه جوړ و نور برخه جوړې نه وي، دا هم په ټپو دیدل. او دا نوی حکومت چې راغی د سیاسی اختلافات پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید نه دی پیژندل شوی او نش کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي او نور مشکلات هم شته چې د دنیا د مدرن مناسبات سره په ټکر کې ده. نو په دې خاطر باندې افغانستان د ټولو افغاني امکانات څخه بی برخه شو او په حالت ورسېدل چې تاسو ما په ان لاس کال نه بلکې تقریبا شل کاله یو شکاله شاته او تمبول شو. اوس مهال خو چې نشته دي، اوس مهال خلک دی بیوزلی څخه خپل مشمان خرڅوي، خپل آزاد دی بدن خرڅوي.
تاسو دې مصنوعي اقتصاد یاد وډه وکړه او دې بهرنیو مرستو او تر دې رمو دې اقتصادي بیچارتیا دلیل امدغه مسائل وبلل، لیکن دې یو ان ډی پی پر راپور کې دې لکاره دې شزو محرومیت یادونه هم شوه دا او وای چې یوازې لدی کبل دې افغانستان اقتصاد یو میلیارډ ډالر تاوان کړی دی.
او دا خو یو پیچلې خبره ده، دا باید وصل شي او دا ایسایي باید دقیق وي. ملل متحد هم دا سروي کوي، یو سروي داسې دی چې د 30 میلیون انسانانو په سازیتوب 30,000 انسانانو سره یا 30,000 انسانانو سره مصاحبه کوي، انجوګانو ته پیچې ورکوي چې سروي وکړي او بیا نتیجې خپروي. د افغانستان د ښځو ونډه په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده، دا یو میلیارد نه دی زیات دی. په دې کې پټرول، په کلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې د خزه ونده تر نارینه څخه زیات
دی. اما د دې اشاره شاید یو ته په دې خاطر نه وی چې حقوقي لا هم امغه کار چې په خوای کاو وسیم کوي، لیکن هغه چې په خارونو کې په کار بوختي
دی متاسفانه ډیر نه کوي، ځکه چې کله چې مارکیټ د قالی لپاره نوي او ګلم لپاره نه وي نو بیا نه تولیدي، چې تولید چې خرڅلاو نه وي تولید هم نه وي، نو ادم په تبدیلی دی او د وچکالی لمخه ډیر کروندې هم ویجال شول لبین لار کو پر صورت. یعنی اساسي مسله دا دی چې د مدرن خزو چې کم په شخارون کې اوسیدل د هغه وند په اقتصاد کم زیات وی. زمونږ د اوتاق په چوکات کې د مخکې د شورای زنان تجارت پیشه په نوم یو شی او بیا فدراسیون زنان تجارت پیشه او بیا اوس اوتاق تجارت زنان تجارت پیشه او صنایع شتون لري، خو دوی اکثرا تجارت نش کولای ځکه چې ډیر قوانین، شرعي قوانین د طالبان لخوا نافذ شوی دي.
د اقتصادي چارو له متخصص ازرخش حافظي سره مو د اسمت ساروان مرکه واورید چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی پرختی ادارې د ورستی راپور په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتست اروپای ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نوي بندیزونه ولګوي، دا ورسله هغه چې روسیې د اوکراین ځینې سیمې له ځان سره ملحق کړي او لا هم هغه جګړه روانه ده چې په ژلونې د درېدو لپاره غک پورته شوی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
اروپایی کمیسون اعلان وکړ چې د اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې درېمګړي هیواد ته لیږدول کیږي. د اروپایي اتحادیه د پریکړې بل برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکارت ده چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پوښتنه کې برخه لرله. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپایي اتحادیه د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جالی ټول پوښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاوري او ځای کې دا هیڅ کله نه مني. که د اروپایي اتحادیې هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریځ لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالتیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژي په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د اورتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویو. اول به ورشو کندهار ته. وروستیو روغتونو د کندهار په زراعتي ولسوالیو کې تازه میوې ته سخت زیانونه اړولي. ځایي مسؤلان وایي د دغو روغتونو له امله د 950 کانالونو او 22 چکډامونو په شمول په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه هم تخریب شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د زیانمنسو سیمو یوې د ډنډ ولسوالۍ د خوشاب زراعتي سیمه د چي د کندهار د نورو سیمو په شمول دلته هم تازه میوه په ځانګړي توګه انګورو ته سخت زیان اوښتي. کاربندګر او باغلرون کې وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو سخت زیانمن کړي چې د تازه میوه په ګډون د حاصلاتو زیاته برخه لمنځتللې او شای خپل لګښتونه هم پوره نه کړای شي. باغلرون کې پر موسسات او نړیوالو ځخ کوي چې په دې سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي.
ګردشان ته تاوان ورساو شر ډیر نو ګرد دغه د مومنانو ګرد ملا او ګرد دغه ته ګوري نو ګرد داسې کړ داسې ختم یې کړ. د خې څلورمه اسایل هم نه ده پات د مخ په شلا کې اجاره کېدی اوس په 3 لک څلور لک لانی اجاره کېږي او نه خرڅېږي نه جوړې. نو خو انګور یې داسې کړ داسې خوړین یې کړ ګرد راته یې کړ داسې چې وس دا تاک لاس وړي داسې تور شرارې دي ګرد تویږي. څنګه مونږ دغه چې د خلکو سره کومه کوکې همکاري وکړي دا خلک ګرد در بدرګي ګرد کاله په دغه تخاریق شته دغه داس.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولان هم نه چی ورشتونو باغونه ځپلی او لامل د تازه میوه صادرات په بیساری ډول کم سی بی. د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی رئیس محمد سیک مومن وایي د ورشتونو لامل د باغلرونکو ترڅنګ سوداګر هم ځانمندي چې د طالبان حکومت باید د سوداګرو د تعرفې او جوازونو په برخه کې د 2 کلونو لپاره مالیه معاف کړي.
موسمي بارانونه نه و چې په وخت بارانونه وسته په بارانونه چې هغه بارانونه چې د تاونه ورسره ډېرې شاوې کوټونو سوالي تر سوالي دي جړېو سوالي تر سوالي دي بارانداو سوالي تر سوالي دي او نور هم هغه سوالي چې زراعتي سوالي دي کله دندو د سوالي چې هغه زموږ هم جوش دي چې دغه هم جوش والا ډېر توان سي دي انګور والا ډېر توان سي دي خطر دي دا چې په ټول بیا نور په افغانستان کې نه راوړي چې همه ځاني هم باندې توان نه رسوي دي یوازې ماجی نه دي چې د خلکو باغونو ماجی توان نه رسوي.
پاینی وخت کې طالب مسلمان وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه جریبه ابي او للمیز مکا او باغونه تخریب کړي دي. د کندهار د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن شمس وایي دغه ورشتونو د کندهار 950 کانالونه او 22 کوچنی دوبو دیمونه هم لمزوړي چې د همکارو موسسات سره په همغږي د کرهنی په برخه کې ځانمنڅو خلکو سره د مرستې په مخه سروې روانه کړي.
1950 ځکه اډم ځکه مکمل تخریب شوی دی او وساو یو تجربه لمن ځکه مسمر باغونه یو سده یو څلور تجربه او غیر مسمر باغونه څلور سو تجربه مسمر درختی اتلزر ادرس او نویس تخریب شوی دی او غیر مسمر درختی نه سو په حدود شاوخوا کې کانالونه یا کاریزونه چې موږ تعبیرو په مجموع کې 950 کاریز مکمل تخریب شوی دی سلاغوبو وړي دی یعنی د استفادې وړ نه دي. کښنی چې کډمونه یا بندونه په حدود د 22 کې ویالې درودو څخه چې د عامیم ځکه استفاده ځینې کېږي په مجموع کې 245 ویالې لمنځه تللي.
د یادونې وړ ده چې ورستوي ورستونو د زراعتي ځمکې او میوو ترڅنګ خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړولي وه. ځانمنسیبي کسان پر ټولو موسساتو او شتمنو ږغ کوي چې له دوی سره دې مرسته وکړي.
آزادي رادیو
وس باور شو د استرالیا سیدنی ته د استرالیا په سیدنی کې سخت ورښتونه کیږي پراتلونکو درې ورځو کې د نورو سختو بارانو اټکل شوی چې د سیلونو د بیدو خبرداري هم ورکړل شوی دا وپیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې د دې کال تر اخره به د سیدنی او شاوخوا سیمو هوا بارانی وي جزئیات په دغه ریپورت کې
د 500 میلیونو استوګنو په شهر کې دا باران لا هم روان دی د نیو ساوت ویلز ایالت د برنیو چارو وزیر سټیف کوک وایي چې په سیدنی کې به بارانونه پسې زیات شي چې د سیلونو د بهیدلو خطر شته
We've seen a lot of rain around Sydney today.
په سیدنی او شاوخوا کې نن د زیات باران شاهدان وو. خو له بده مرغه وضعیت به پسې خراب شي. د شنبه ورځ د سیدنی او د دې ښار د شاوخوا سیمو لپاره خطرناک ده.
د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې په راتلونکو درې ورځو کې به باران پسې ډیر شي. د پنځشنبې تر ماسپښین پورې پر سیدنی واتیا انچه باران ورېدلی وو. د کال په پاتې نږدې درې میاشتو کې د نورو بارانونو اټکل کیږي د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د سیدنی په شاوخوا سیمو کې درې ځله سیلونه راغلل چې په لسګونو زره کسان یې مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي په استرالیا کې درې کاله مخکې بیا داسې وچکالي وه چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د 400 کسانو د مړینې سبب شوه تر درې زره ډېر کورونه وسوځېدل او 19 میلیونه هکتاره ځنګلونه زراعتي ځمکې او د شاورونو شاوخوا سیمې ویچارل شوی
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
څلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سنگ
آزادی رادیو ته غوږ است اوس به ورشو کونړ ته ل کونړ په دغه راپور کې اوري چې هلته د طالبانو حکومت ویلي چې د ځنګلو پریکون کې هغه څوک چې ځنګلونه ته زیان رسوي دوی نیسي او په سزا به ورسوي په کونړ کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین هم وایي د ځنګلونو پریکول بند کړي او څو تنه ځنګلوونکي په دې ارتباط نیولې دي تفصیل په دغه ریپورت کې
د کونړ یو شمیر وسیدونکو وای په ولایت کې په تیرو څ باندې دریو لسیزو کې د نخترو سیړیو او نورو ونو شنه ځنګلونه پر برقی ارو پریښوي څ په قاچاقي ډول او څ هم د حکومتونو د مشرانو د امرونو او فرمانونو په وسیله لکونړ وستل شوی او د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته انتقال شوی دی چې د کار کونړ ته زیات زیانو ناړولې دي د دوی په خبره چی په یو شمیر سیمو کې ځایی اوسیدونکو ځنګلونه د قومي تړو او ناغو پر مټ ساتلې دي اوس چې طالبان واکمن شوي لری پرتو او ځنګل لرونکو ځایونو ته په وخت ځانونه رسولی شي نو ورته په کار دي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسره همکاري وکړي د مانوګي ولسوالۍ د لچلام کلی وسیدونکې هدایت الله
د ځنګلات ساتل پر موږ ټول فرض دي ځکه دا ملي شتمني ده د ځنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي موږ هم خلک چې ځنګلات موږ پورې مربوط دي زموږ په کلو کې دي زموږ شاوخوا دي موږ سره پوره همکار یو
خو په کونړ کې طالب چارواکي به وي ورته د مشرانو څخه امر شوی چې باید هیڅ چاته د ځنګل وهلو اجازه ورنکړي او که هر چا له امر سرغړونه وکړه ودینې سی او عدلی ارګانونو ته دی وسپاري د کونړ چاپیرل ساتنې مسؤل محمد رحمان صابر ازادي رادیو ته وویل د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او عملی کارونه پیل کړی دي د هغه په خبره چې سمو د وړاندې د مانوګي ولسوالۍ اړوند د ورادېش تنګي کې دوه تنه ځنګل وهونکې د پریکړو لرګیو او برقی رو سره یو ځای نیولې دي
چې کوم علاقه کې ځنګل وال شوی دی ترناو سر خاپیرو کندو کناکنی سر غزانو کچ او چاریګل سر چې د نورستان سره سرحد لري او تقریبا د مانوګي ولسوالۍ نه دغه ساحه ته لس ګټي پیدا مزل دي نو دوه چن ساکان والا چاغه تقریبا یو د فون اړولي او یو سلتلیری سلیپر او درش دانی به شونه ترې جوړ کړي دغه جوړ شوی لرګی ترې د مانوګي ولسوالۍ په غړندو هڅو ضبط شوی او دغه دواړه برقی چنسو والا نیول شوی تر څو محاکمه شي.
هغه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ملي شتمنۍ له منځه یوسي او د کونړ ښکلا ته زیان ورسوي.
او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلات قطع کړي، ځکه د یو خوا نه چاپیریال ته ضرر او بل خوا نه ملي شتمنۍ ختمول دي. د هیوادوالو څخه غواړو چې راځئ په شریکه نور هم ځنګلات وساتو، چې هم ملي شتمنۍ محفوظه شي او هم مو چاپیریال ښایسته شي.
کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي پوخای په ولایت کې 3,16,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یې یوازې د نخترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګی یې له کونړه ویستل شوی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان اقتصاد په 12 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړي دي. همدارنګه له 13 اگست د 5 میلیارد ډالرو د تاوان خبره هم راغلی ده چې پوره کول به 10 کاله وخت ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هینارا بانی کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره لیدلی او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ښه والي ټینګار کړی دی. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. سږ کال په کانکور کې 1.5 لک شاګردان برخه لري. تمه ده 1,15,000 تنه جذب شي. او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي وتوغول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د مخکخو خوځو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
درن دوستانو د مخکخ خوځو خبرونه ته خراغلي. د کابل د دشت برچی سیمه په خوونیز مرکز د جمعه په ورځ په خنړی ځان مرګ بریټ کې تر ډیره هدا هغه جنکی ووجل شوې او ټپیان شوې چې دوی د کانکور لپاره آزمایښتي آزموینه ترغلی وي. تر دې بریډ وروسته د کابل په ګډون په بامیانو، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهره وشوه. مترزه خزو چې تر ډیره توري جامع اغوستې وي شعارونه ورکول چې په هنز موږ حق دی د هزارګانو نسل وژنه او دروي. نن په دې باس کوو چې ولې لهار لوري څخه تر ټولو زیات افغان مرمنې هدف ګرځول کیږي، ولې د زده کړې مخه نیول کیږي او هغه هم په دې اندازه چې په مرګ تمامیږي. لموږ سره ملمنی دي د لغمان د والی پخانی مرستیاله او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخانی غړي برېښنا صافي او بل ملمنه مو د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانی مرستیاله مدني فعاله د ښځو د حقوقو مدافع او افغان خبریاله سیما ستانک زیده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافي مرسته سره کوي. دوه ملمنو ته خرغلاست وایو ستړي مشي.
مننه، سلامت اوسه.
تر غوتی میرمنستانک زی خبرونه توسلیږي موږ تاسو په خپل خبري پایل کړو. په پایل کې ورن پښتنو کوم چې تاسو هم خبري است چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په خوانیز مرکز باندې خونړای برید وسو. غوړم درته وایي چې په خوانیز مرکزونو دا ډول بریدونه تاسو څه پاکل وای او څوک د دې مسول دي؟
په افغانستان کې ټول بې دفاع شهیدان او ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د کابل په ختیس کې په خونیز مرکز باندې د تنکیو بې دفاع بېګنا شهیدانو روح ته دعا کوم او فردوس جنت ورته د الله تعالی څخه غواړم. څلور لسیزې شو چې افغانستان کې جګړې له یوې خوا د هیواد غیر اقتصادي او ټولنیز بنسټونه زیربناوي او زموږ ټول هغه ارزښتونه له منځه وړي، او له بلې خوا کلونه شول چې هیواد کې ملکي او غیر نظامي بې دفاع او بې ګناه افراد وژل کیږي په مختلفو نیرنګونو په مختلفو طریقو او له بده مرغه شواري یو دی چې هغه د اسلام مبارک دین او سپیشلی نام څخه ځار استفاده کیږي. لنډ هدف د دوی د اقتدار ترلاسه کول دي او هغه اوږد هدف د پردیو د ګټو د خوندیتوب په خاطر دغه وسلوال نښتې کیږي او دا وژل ډلو لخوا خلک وژل کیږي، که هغه ماشومان دي، که هغه لویان دي، که هغه ښځې دي، که هغه نارینه دي. د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په تعلیمي مراکز او تعلیمي بهیر پر وړاندې هر ډول محدودیت او تشدد تازه یو سونامی او آفت نمبر کوم چې دا سونامی به زمونږ هر نسل، هر لسیزه، هر کال، هر میاشت، هر اونۍ او هر شیبه د سلګونو زرګونو لکونو او میلیونونو ماشومانو او تنکو ځوانانو اوسنی راتلونکی ژوند زپ یو د تبعی کندې ته به مونږ وړي. په لنډه کې که چېرته دغه بریدونه او دغه چاودنې د ځوانانو او د وګړو په فکرونو باندې بد اغېزه کوي، یا د هغوی په راتلونکي او سرنوشت باندې بد اغېزه کوي، له بده مرغه باید له دې واقعیت څخه سترګې پټې دي چې په اوږدو کې دا د ټول هېواد په سرنوشت او برخلیک باندې ناوړه اغېزه پرېوځي. ځکه د نسلونو روزنه د هېواد راتلونکي تضمین دی، او کله چې نسلونه ونه روزل شي په دې معنی چې د هېواد راتلونکي تور تام ده، تیاره ده، او دا باید مونږ ومنو چې زمونږ راتلونکي نسلونو د روزنې په ځای هغوی سره تشدد، هغوی سره خشونت او د هغوی له منځه وړل دا د یو هېواد تباهۍ لپاره کیږي، د یو هېواد د بدبختۍ لپاره کیږي، او د یو هېواد د راتلونکي د تیاره راتلونکي لپاره دغه عملونه ترسره کیږي.
دا رقم بریدونو نه وروسته کله چې مظاهرې کیږي میرمنې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي، په دې اکلام وړم تاسو خبرې ولرمه؟
بله، هو، وروسته له دغه بریدونو زمونږ اکثره هېوادوال که ښځې دي که نارینه دي، ځوانان دي، دوی په انواعو اقسامو اعتراضونو باندې لاس پورې کوي. اکثرا په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې او همدارنګه دوی خپل اعتراضونه په مختلفو بڼو باندې څرګندوي، چې دغه وروستۍ حادثې یا وروستۍ پیښې هم زموږ د هېوادوالو د اعتراضونو، د مختلفو اعتراضونو سبب شول، چې د هغې جملې څخه د زمونږ یو تعداد زړورو ښځو هم دغه پیښه وغندله، او د راتلونکي لپاره د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی غږ پورته کړو، او خپل د حقونو د تضمین لپاره دوی په اعتراضونو لاس پورې کړو. اعتراض خپله که مونږ وګورو دا د یوې کړنې یا معمولا ویلی شو یو سیاسي کړنې او مفکورې په مخالفت یو عمل دی. اعتراضات کولی شي په مختلفو بڼه ترسره شي، فردي بیاناتو په شکل یا پراخه تظاهراتو په بڼه. معترضین ممکن اعتراضونه د دولتونو یا حاکمه جهتونو د سیاستونو او یا هم د عمومي افکارو باندې د اغېز لپاره ترتیب کړي. خو که چېرته دغه اعتراضونه استمرار پیدا کړي، دوام پیدا کړي، په دوامداره توګه او سوله ییزه بڼه د خاصو اهدافو لپاره ترسره کیږي، لکه زمونږ په هېواد کې چې ترسره کیږي د خویندو لخوا، چې د خویندو د حقونو د یادې لپاره او د افرادو د اساسي حقونو د یادې لپاره ترسره کیږي، دا سپیشلی اعتراضونه دي. د اعتراضونو په وړاندې باید حاکم جهت فکر وکړي او خپله پالیسي، ځکه اکثرا د حاکم جهتونو او حکومتونو پالیسۍ د افرادو باندې چې دوی حاکم دي، د هغوی غوښتنو په اساس جوړیږي. دوی باید په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي، او دغه اعتراضونو ته په سپکه سترګه ونه کتل شي.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. وړاندې تر دې چې بل میلمانه په خپرونه کې راوخلو، اوریدونکو ته به د خپرونې د واتس اپ شمیره وایو چې دوی په دې شمیره